السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ 2015 کال د نومبر د میاشتې سلوره منیټه دا ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د ماخام 15 بجو په خبرونه کې تاسو سره کلی وایم په خبرونه کې په یو شمېر کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو اول خبرونه له پامیر ساحل اورو
د شمالي وزیرستان مشرانو له چارواکو غوښتنه کړې چې بندې شوې مرستې دې ورته بحال کړي. د امریکا حکومت د قبایلي سیمو کډوالو بحالۍ لپاره د 1.5 میلیون ډالر مرستو اعلان کړی، خو د روسیې بهرنیو چارو وزیر د شام لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره د هغه هیواد شخړې پر هواري خبرې کړي. بشپړ خبرونه د شمالي وزیرستان قبایلي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې پر کډوالو باندې مرستې دې بیا خلاصې کړي. د غوښتنه د شمالي وزیرستان شوي سپینوام رزمک ګړیوم او دوسلي سیمو مشرانو تیره ورځ په بنو کې د جرګې پر مهال وکړه. یو مشر شیر محمد تر جرګې وروسته مشال راډیو ته ویل چارواکو ورسره ژمنه کړې وه چې د قبایلو تر پوره بحالۍ به ورته مرستې ورکوي.
د کوم سره دیتای کو زکه چې مشه دی دا وی دی چې سپره د خل بحال نوي دې تم زکه پاتې تجارت او بازار کاروبار خلوص نوي هغه پر د دې امیر دا تاون وسره کې خو چې پر بانک کنه په چارو جازر کې نظر کې مسله حالو کو او غحال نش په دا خبره امیر رټول قبایل تر سره یو بیا حکومت مرکز سره سره
د پولیټیکل انتظامی چارواکو مشال راډیو ته ویل د یادو 15 سیمو د مرستو په اړه یې په قبایلي سیمو کې د طبیعي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې ادارې ته فارمونه استولي دي، خو هغه اداره وایي انتظامی ورڅخه کاغذونه بیرته اخیستي. د امریکا حکومت له قبایلي سیمو کډوالو خپلو کلیو ته د ستنېدو په لړ کې د 150 میلیونه امریکایي ډالرو مرستو اعلان کړی. په پېښور کې د امریکا کونسلګرۍ په نننۍ بیان کې راغلي د نړیوالې پرمختیا امریکایي ادارې یو ایس ای ای ډی دا پیسې به په قبایلي سیمو کې د سکولونو بیا ودانۍ، د کارونو لپاره د روزنې، د کروندګرۍ نظام ښه کولو او خوراکي مرستو لپاره کارول کېږي. بیان زیاتوي دا اعلان د دې ادارې پاکستان څانګې مشر جان ګروارک نن په پېښور کې د یوې غونډې پر مهال وکړ. نوموړي دا اعلان پر داسې مهال کړی چې تېر ماښام د سرحدونو او قبایلي چارو وزارت وویل د بېکوره کړل شویو د بحالۍ لپاره شاوخوا 800 میلیونه روپیو ته اړتیا لري. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د داخله چارو قائمه کمیټې پر ماشومانو د تیری او تاوتریخوالي سزاګانو ترمیمي بل منظور کړی دی. د کورنیو چارو قائمه کمیټې تیر ماښام په قانوني مسوده کې بدلونونه منظور کړل چې پکې ویل شوی که یو کس پر ماشوم جنسي تیری وکړي او جرم ور باندې ثبات شي نو ورته به د عمر قید یا مرګ سزا ورول کېږي. کمیټې وویل د خلکو په کورونو کې پر کارکوونکو ماشومانو د تشدد په نتیجه کې به ککړ کس ته د 3 کاله بند او جرمانی سزا ورول کېږي. دا ترمیمي بل په اوس قومي اسمبلی او بیا سینټ ته وړاندې کېږي. له هغو ځایونو تر منظورۍ وروسته د ولسمشر له لاسلیک سره دا نافذ العمل شي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د خیبر پښتونخوا ډاکترانو تنظیم د هسپتالونو نظام ښه کولو نوي قانون په اړه د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تور به بنسټه ګرځولی. تېره ورځ په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال عمران خان تور پورې کړ چې د ډاکترانو یو وړه ډله د زیاتو پیسو ګټلو په موخه د نوي قانون عملي کېدو مخه نیسي. خو د صوبې ډاکترانو سازمان مشر ډاکتر شاه سوار نن له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت د عمران خان څرګندونو غندنه وکړه او ویل چې د هسپتالونو انتظام په اړه قانون ښې نقطې هم لري، البته دا قانون د روغتیایي کارکوونکو پر نوکرۍ منفي اثرات هم لرلی شي چې باید یې حل راوځي. نوی قانون وایي چې د هسپتالونو ښه کارکردګۍ لپاره به یو بورډ پوره واک لري چې هغه روغتیایي کارکوونکي له دندو لرې کړي چې خپل کار په سم ډول نه کوي. په پاکستان کې د واکسینونو ادارې ویلي په راتلونکو 15 کلونو کې به په خیبر پښتونخوا کې له پولیو او نورو ناروغیو د ماشومانو ژغورنې لپاره 25 اربه روپۍ لګوي. د واکسینونو ادارې یا EPI یو مشر ډاکتر طاهر خان تیر مازیګر په سوات کې د یو سیمینار پر مهال ویلي یو شمېر داسې ناروغۍ شته چې یوازې په 100 ستنو ماشومان تر ژغورل کېدای شي.
دې کې تقریبا 17 ارب روپۍ د واکسین دی. دا نه بیماریان ټی بی، پولیو، تشنج، خوناک، خسره، گردن توڑ، بخار، سرسام مونده چه کمشی، آغا، نمونیا، دا دیر خطرناک بیماریان دی او دی پا دو ادری ٹیکو سره دینا بچ که دیشی.
په پاکستان کې د پولیو یا گزر ناروغی تر ټولو زیات پیښې په قبایلی سیمه او خیبر پختونخوا کې ثبتیږي. د افغانستان روسي جرګې له حکومت غوښتنه کړې چې بهرنیو هیوادونو ته د تللیو کډوالو ستنولو په برخه کې دی له هر ډول څرګندونو ډډه وکړي. د جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي نن د عمومي غونډې پر مهال ویل افغان حکومت دې بهرني هیوادونه قانع کړي چې ورغلي افغانان له سختو حالاتو ورکړه شوي او دا چې د هغوی خپل هیواد ته د جبري ستنولو مخه دې ونیسي. هلته د افغان حکومت اجرایه رئیس ډاکتر عبدالله عبدالله هم نن د مدلي فعالانو په یوه غونډه کې وویل بهرني هیوادونه دې په زور افغان کډوال هیواد ته نستنوي. د هلمند سیمه ای چارواکي وای په مارجي ولسوالۍ کې د افغان پوځیان او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. د مارجي د پولیسو یو چارواکي د نوم نه خود په شرط مشال راډیو ته ویل جګړه نن پیل شوې چې په پایله کې یې د سیستاني او بلاک پنج په نوم سیمې د وسلوالو لاسته ورغلی دي. د هلمند والي ویاند اوبر ځواک وای افغان پوځیانو له دې سیمو تاکتیکي شاتګ کړی او عملیات یې پیل کړي دي. د روسیې بهرنیو چارو وزیر نن په مسکو کې د شام لپاره د ملګرو ملتونو له استازي سره ګوري. دا ملاقات پر داسې مهال کېږي چې د شام څلور کلنۍ جګړې پای لپاره مهمې ډیپلوماټیکې هڅې روانې دي. د روسیې بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفا تیر ماښام وویل د خبرو مهمو موضوع په شام کې سیاسي عمل او د دمشق او شامي اپوزیشن ترمنځ د اصلي خبرو پیلول دي. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د تیرې میاشتې پر دیرشمه د شام لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي ستافن دي مستوره او د شام په شخړه کې له ښکېلو اولسو نورو نړیوالو لوړپوړو ډیپلوماټانو سره ولیدل. په دوی کې د امریکا، ایران او سعودي عرب بهرنیو چارو وزیران شامل ول، خو پکې د شامي حکومت یا اپوزیشن هیڅ استازی نه و. ګډونوال هلته سلا شول چې له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړي چې د رژیم او مخالفانو ترمنځ د سولې یو تړون وکړي چې د نوي آئین یا اساسي قانون او ملګرو ملتونو تر څار لاندې انتخاباتو ته لار هواره کړل شي. او د روسیې او بیړنیو حالاتو وزیر ولادیمیر پوچکوف په مصر کې د ژغورنې کارکوونکو ته هدایت کړی چې د الوتکې پیښې لټون ساحه د تر څلوېښت مربع کیلومتره پراخه کړي چې مړي او د الوتکې برخې وموندل شي. نوموړي نن وویل بې پیلوټه الوتکې او خلایي څارونکي نظامونه د سیمې د لیدو او پلټلو لپاره کار کوي. چارواکي وایي د روسیو ژغورونکو وار له مخه د الوتکې پرېوتو دېرش مربع کیلومتره سیمه معاینه کړې. د شنبې خالي پر ورځ د مصر په ټاپو وزمه سینا سیمه کې د میټروجیټ ایربس الوتکه چې سنت پیټرزبرګ ته روانه وه پرېوته چې پکې ټول سپاره 240 کسان وژل شول. د خبرونو پای احمد الله د کرنسوي آثارو لبیو او د سبانی موسم له حال سره.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر 105.40 روپۍ اخیستل کیږي او 105.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 115.60 روپۍ او 116 روپۍ. یو پاؤنډ 116.50 روپۍ او 122.50 روپۍ. یو ارب اماراتو درهم 23.55 روپۍ او 23.50 روپۍ. یو سعودي ریال 20.80 روپۍ او 20.95 روپۍ. یو افغانۍ 1.62 روپۍ او 1.40 روپۍ او 202 ایرانی ریال په یو پاکستان پاکستانی روپیه خسته کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه سبا د زیارت پورس بعد پیښور به یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 22، په بنو کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 44 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل او د کرنسو بې او د موسم حال مولا احمد الله نو اوریدو په خبرونه کې به واوري. د شمالي وزیرستان کډوال غوښتنه کوي چې دوی ته د مرستو ورکولو لړۍ دې ورته بحال کړل شي. دا پاکستان په قومی اسمبلی کې د کورنو چارو لپاره قائمه کمیټه په غونډه کې له ماشومانو سره د جنسي زیاتی خلاف د سزاګانو ترمیمی بل منظور شوی دی. د ماشومانو د خیر ښېګڑې لپاره کارکوونکي سوای
داسې قوانین اول موجود نو داسې ترمیم چې پکې کیږي دا یو ښه خبره ده چې قانون چې دی هغه بهتر کیږي. تر څو د امپلیمنټیشن خبره ده تر خبره ده چې رپورټینګ کې ملي ده.
دا خیبر پختونخوا ډاکټرانو تنظیم د عمران خان هغه بیان بے بنیاد ګرځولې چې ګواکې ډاکټران د شخصي ګټو لپاره د صوبې د صحت محکمې اصلاحاتو سره نه مني. یو ډاکټر وایي
دا ثبت قانون نه دی نه دا چې شتدي چې دا دا امپلای سره تعلق لري دا د سټیک هولډر سره تعلق لري. دا څه خبره دي چې دا به حل کول غواړي بیفور دا امپلیمنت شي.
په خبرونه کې نور رپورټونه او تبصرې هم لرو را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. د شمالي وزیرستان د 15 تحصیلونو مشرانو پرون د خیبر پختونخوا په بنو کې د یوې جرګې له لارې یواري بیا د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د دوی بې کوره کړل شو خلکو ته د مرستو رسولو او درول شوې لړۍ دې بیرته روانه کړي. د دغو مشرانو په خبره له تېرې روژې میاشت راهیسې دوی ته مرستې نه دي ورکړل شوې. دوی شکایت کوي چې غوښتنو ته حکومتي چارواکي مثبت جواب نه وایي. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ لري.
شمالی وزیرستان 15 تحصیلونو شواس پینوام رزمک گاډیوم او دوسلی مشرانو 13 ورځبنو کې د غونډې پر مهال بیا غوښتنه وکړه چې دولت د یادو تحصیلونو راشن او نقدې مرستې دې بحال کړي چې د روژې میاشتې نه یې بند کړې. د غونډې نه پس مشرانو د پولیټیکل انتظامیې سره هم جرګه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې دوی سره د ناانصافي بند شي. ملک جان فراز وزیر وویل پولیټیکل انتظامیې ورسره ژمنه کړې وه چې د یادو تحصیلونو هغه خلک چې کډوال شوي ملکان دې تصدیق وکړي نو مرستې به یې بحال کړي، خو هغه یې لا هم نه دی پوره کړی.
یو لسټ دی ولوژم خو بهرحال ایف ډی ایم اے ولې اول خو امال نه پکې بیا ورځ سرته چې نه پولیټیکلې ویلي دي خپل پی دا لسټ واپس غوسه چې ای پی یو سره زه په دای گرین نه یم. ای پی ایر ته وایي چې زه نن یې جرګې غاده ته ورکوم، میش کوم سره درېمي میش کوم ته د خبره مخشې کی باقي وزیتي کوم فیصله پې کو بیا چې کوم څه خوښه وي انشاءالله میش کوم سره هغه کی.
د شمالي وزیرستان یو بل مشر شیر محمد وایي دولت ورسره وعده کړې وه چې تر څو خلک کډوال وي مرستې به یې جاري وي.
لکه د کوم سره زیتای کو ځکه چې مشته دی دا وي چې څه پرې دا خل بحال نه وي دی ته ځکه پاشي تجارت او بازور کاروبار خلوص نه وي هغه پر دی د امیر دا تاون وسره کې پر بانک کې کنه په چارو جازر کې نظر کې مسله حال وکړو او که حال نشوه دا خبره امیر ټول قبایل ته رسوي او بیا حکومت مرکز ته رسوي.
ملک محمد نوروای په دوی د بیکوره شو کډوالو تصدیق وکړو او نن انتظامیه د خپل خبرې نه ورنه په شا شوې او دغه کډوال یې خامخا د مرستو څخه محرومه ساتلی. کلامو چې د شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه نه په دې اړه پوښتنه وکړه نو چارواکو وویل پولیټیکل ایجنټ ورته وینا کړې چې د 15 تحصیلونو کډوال دې بیا درخواست وکړي او وړاندې د دوی فارمونه د قبایلي سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزې اداره ایف ډی ایم اے ته استولي ول. د ایف ډی ایم اے چارواکو بیا وویل چې پولیټیکل انتظامیې دوی نه د 15 تحصیلونو کډوالو تصدیق شده فارمونه واپس اخستي. کډوال وای د روژې میاشتې نه چې دوی د مرستو نه محرومه دي ایف ډی ایم اے چارواکي ورته پولیټیکل انتظامیه یادوي او پولیټیکل انتظامیه ورته وایي چې مسله یې د ایف ډی ایم اے سره ښکل شوې او دوی تش یو بل ته لیږي چې پرې وخت وباسي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د ریاستونو سره د سیمو وزارت ویلي دي چې د ضرب اعظم عملیات وروسته په هیواد کې د ننه د بېکوره شوو کسانو بحالۍ لپاره د مالي ضرورتونو اندازه لګول شوې ده چې د 30 اربع روپو نه زیاته ده. بلخوا متاثرین وایي چې حکومت صرف اندازې لګوي خو عملي ګامونه نه پورته کوي. نور تفصیل له اسلام آباد د احمد الله په رپورټ کې اورو.
د نهې په ورځ د ریاستونو او سرحدي سیمو وزارت لخوا سینټ ته وویلی شول چې په فاټا کې د متاثرینو بحالۍ لپاره د مالی ضرورتو اندازه قریبا 30 اربع 3.5 کروڑ روپۍ لګولی شوې ده چې پکې د نقد ګرانټ، د ټرانسپورټیشن سمدستي بحالۍ او د سبسیډۍ لپاره د فنډ د ضرورتو اندازه 50 اربع روپۍ او د کورونو جوړولو لپاره اندازه 1.5 اربع روپۍ لګولی شوې ده. د وزارت لخوا سینټ ته وویلی شول چې د تعلیم څانګې لپاره 15.5 میلیونه، د روغتیایي څانګې لپاره 40.7 میلیونه، د سړکونو جوړولو لپاره 6.42 میلیونه، د کروندې لپاره 40.7 میلیونه او د لایف سټاک لپاره 1.5 میلیونه روپو اندازه لګولې شوې ده. بلخوا په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم اپریشن له وجې بېکوره شوي خلک وایي چې حکومت صرف اندازې لګوي خو عملي ګامونه نه پورته کوي. د یاد ایجنسۍ سره تعلق لرونکی یو مشر قسمت خان وزیر وایي چې حکومت د روان کال مارچ میاشتې د 1.3 نېټې نه د متاثرینو مرحلهواره واپسي شروع کړې ده، خو تر دې دمه یې قریبا 200 کورنۍ خپلو سیمو ته لیږلې دي.
پیسو خبره ده، سینټ کې یا په اسمبلی کې یا په کاغذو کې یا د ټی وی د اخبار خبرې وي، د ریډیو خو په ګراوند باندې اوس پورې څه شوي او لیدلې شوي نه دي. هغې وجه دا ده چې متاثرین خو یا واپس تللي نه دي، هغې د کورو پته نه لګي، د مارکیټو د بازارو پته نه لګي چې څومره ډیمیج شوي دي، څومره نقصانات شوي دي. نو د متاثرینو دا مطالبه ده چې زر تر زره مو کثیر ته د سره او سیمو کې علاقه کلیر ده.
ذکر دا چې څو وخت وړاندې د قبایلي سیمو لپاره د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي وو چې د شمالي وزیرستان د 1,03,000 زیات کورنۍ ورسره راجستر دي او چې په کومو سیمو کې د امنیت وضع ښه کیږي نو د هغه ځایونو خلک واپس خپلو سیمو ته لیږي. خو د جنوبي وزیرستان نه منتخب د قومي اسمبلۍ غړی محمد جمال الدین وایي
کار کولو شکایت شته دی خلک ته هغه 4,00,000 روپۍ چې کوم دوی ورته شیل هغه نه دي میلاو طریقه کار ورته وزغه کوي پته به ولګېږي چې حکومت څومره مخلص دی او خلکو ته دا شیانو کی رسوي نه رسوي. او موږ هم دا سبا کوو چې دا کوم 4,00,000 روپۍ دي دا د خلکو دپاره نه کافي دي په دا باندې د موږ د علاقې سرونه بالکل نه جوړېږي نو د دې دپاره ډېرې پیسې ضرورت دی.
یاد دی وي چې حکومت تیر کال د جون میاشتې 15 نیټې نه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عزب په نوم سره فوجي عملیات پیل کړي دي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د کورنو چارو لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټه په ماشومانو د جنسي تشدد یا جنسي تېری کوونکو مجرمانو ته د سخت سزاګانو ورکولو لپاره د ترمیمي بل منظوري ورکړې ده. په بل کې ویل شوي دي چې له ماشومانو سره جنسي زیاتی کوونکو ته به د عمر قید او یا د مرګ سزا ورکول کیږي. نور تفصیل اورو له اسلام آباد د مشال ریډیو د خبریال سراج زهیر په رپورټ کې.
د نهې په ماښام اسلام آباد پارلیمنت هاوس کې د چیرمین رانا شمی محمد په مشرۍ کې د داخله چارو لپاره د قومي اسمبلی د قائمه کمیټې غونډه وشوه چې پکې د ماشومانو د حقونو د فوجداري قانوني ترمیمي بل منظور کړی شو. بل کې وویل شو چې کوم تن د یو ماشوم سره جنسي تیری وکړي نو هغه ته به عمر قید یا د مرګ سزا ورکولی شي. د ماشومانو په دوکا بې حجابه ویډیو یا تصویر جوړونکي ته به 1 کال د بند او د 15,00,000 روپو د جرمانې سزاګانې ورکول کیږي. او دغه رنګ یو تن چې لکهسته د ماشوم سره غیر اخلاقی حرکتونه وکړي نو د هغه لپاره 3 کاله د بند او د 50,000 روپو د جرمانې سزا تجویز کړې شوې ده. او که چا د کور په ملازمینو یا په نورو ماشومانو باندې تشدد وکړو نو هغوی ته به هم د 3 کالو د بند او د 50,000 روپو د جرمانې سزاګانې ورکولی شي. او که د متاثره ماشومانو علاج یې ونه کړو نو نورې 25,000 روپۍ جرمانه به ادا کوي. بلکې زیاته کړې شوې کې چېرې یو پولیس په دارنګ کې سونو کې کاروایی ونه کړه نو ورته په د شپږو میاشتو نه واخله تر د 2 کالو پورې د بند سزا ورکول کیږي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د یادې کمیټې او د قومي اسمبلی غړي شیر اکبر خان د بل په اړه وی
دغه د ماشومانو دغه خبره به کې د غیر مسلمانو مو ورته کړو دي کې مسلم او نان مسلم دا پرې ده او جو ټول جو هغه دی کنه چې کرایم کیږي دغه کیږي کنه دغه د نان مسلم خلاف هم مؤمن خلاف کیږي او د مسلم خلاف هم کیږي. بلکې مو ویل چې دغه د شرک تاسو د حق ہے چې د نان مسلم ته ختم کړي.
کله چې مشال ریډیو د بشری حقوقو د یو تنظیم عورت فاونډیشن د مشر اسیم ملک نه د دې بل په اړه وپوښتل نو هغه وی چې دا بل به هله ګټور ثابت شي چې په دې کې تجویز کړی شوي سزاګانې عملي کړی شي. نوموړي زیاته کړه
داسې قوانین چې کم دي چې کم اول موجود وو هغوی کې قانوني سکم کافی حد تک موجود وو نو داسې ترمیم چې پکې کیږي او هغه کې نورې سزاوانو اضافه هم پکې کیږي نو دا یو ښه خبره ده چې قانون چې دی هغه بهتر کیږي. تر څو د امپلیمنټیشن خبردار چې رپورټینګ کې ملي ده تاسو وګوره موجوده وخت کې یو تجزیه وشوه چې هغه تجزیه کې مختلف میډیا چینلو باندې دا راغلو چې پاکستان کې په کم کم ښارونو کې چې کم دي داسې واقعات کیږي. نو د خیبر پختونخوا یو ښار هم پکې نه و او د هغې وجه دا نه وه چې هلته کې داسې واقعات نه کیږي بلکې د هغې وجه دا وه چې هلته کې داسې واقعات نه رپورټ کیږي.
دا بل قومي اسمبلی ته ولېږل شو او له دې وروسته به سینټ ته وړاندې کولی شي او بیا به د صدر د لاسلیک پس دا په باقاعده توګه قانون وګرځي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د صوبایي ډاکټرانو تنظیم د عمران خان هغه بیان بے بنیاد ګرځولی چې ګواکې ډاکټران د زیاتو پیسو ګټلو لپاره د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې د اصلاحاتو د نوي قانون لاره نیولې ده. عمران خان تیره ورځ په پیښور وزیر اعلی هاوس کې یو خبري غونډې ته وویل چې د صوبې ولس ته د ښو روغتیایي اسانتیاو ورکولو په مقصد د قانون په لاره کې د خنډونو اچونکو ډاکټرانو مقابله به کوي. له پیښوره د زلان یوسفزی رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو تنظیم د عمران خان هغه تورونه بے بنسټه ګرځولی دي چې ګنې د ډاکټرانو یو خاص ټولګي په خیبر پختونخوا کې د هسپتالونو د نظام ښه کولو په غرض د صوبایي حکومت د نوي قانون مخه نیسلې ده. عمران خان د نهې په ورځ په پیښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال دا هم ویلي وو چې ځینې ډاکټران یوازې د زیاتو پیسو ګټلو په لالچ د صحت د نوي قانون مخالفت کوي.
میں ان کو پیغام دے رہا ہوں یہ
زدوی تا دا پیغام ورکوم چې که ددوی خیال وي چې ددوی د ذاتی ګټو لپاره به اسپیتالونو ته راتلونکي یو کروڑ مریضان پازابیږي، موږ به ستاسو نمونه په اخبارونو کې خپروو، زموږ د پارټۍ غړي به ستاسو د کورونو مخې ته احتجاجي ناشتې کوي. ستاسو څه خیال دی چې تاسو د خپلو پیسو ګټلو لپاره د ټولې صوبې اسپیتالونه ناکامه کړئ او ستاسو کلینیکونه دې روان وي؟ د سرکاري اسپیتالونو مشینان دې لپاره خراب وي چې تاسو د شخصي اسپیتالونو په مشینانو پیسې وګټئ؟ ستاسو څه خیال دی چې موږ به غلي ناشو؟ زه نن راغلی هم د دې لپاره یم چې تاسو ته ووایم چې موږ به ستاسو تر اخره پورې مقابله کوو،
آخر تک مقابله کریں.
خو بیا د صوبایي ډاکټرانو د تنظیم مشر ډاکټر شاه سوار د عمران خان دغه تورونه غندي او وایي چې دوی هم غواړي چې په صوبه کې د هسپتالونو کارکردګي ښه شي، خو په نوي قانون کې د صحت د کارکوونکو د نوکرۍ او د نورو اسانتیاو د تحفظ ضمانت نشته.
دیکھیے ڈیر کی خبر ہے، یعنی تقریباً 80% دا ایک سکم دے دا مطلب دا سبت قانون نہ رہے دے ذرا الگ اسپیر سے خدے عوام خدے دیکھیے بنیادی دا دا امپلائی سر تعلق لری دا دے اسٹیک ہولڈر سر تعلق لری دا وہی پر سروسز ماندے یعنی کہ دا کم خلق آلریڈی ان سروس تھی دا وہی پر پروموشن ماندے دے ماندے فرق راضی لکه دا داسې خبرې دي چې دا به حل کول غواړي بیفور چې دا امپلیمنت شي.
د صحت په محکمه کې د اصلاحاتو نوی قانون عملی کول د ډاکټرانو د اندېښنو له وجې عدالت ځنډولی دي. په دغه قانون کې د ډاکټرانو یوانی وکه دا هم ده چې د عملي کېدو وروسته به سرکاري نوکری کوونکي ډاکټر ته له هسپتال څخه بهر د شخصي کلینیک اجازت نه وي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکي وایي حکومت د دې لپاره چې د صوبې خلکو ته له نهو بېلابېلو خطرناکو ناروغونه د حفاظت واکسین ورکړل شي او د پام وړ اندازه پیسې بیلې کړي دي. د ای پی آی حکومتي پروګرام مشر پرون د سوات په مرکزي خرپینګوره کې یو خبري کانفرنس کې ویلو چې حکومت پلان لري چې په راتلونکو څو کلونو کې د سیمې ماشومان له پولیو رنز نه په بشپړ توګه وژغوري. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ لري.
سوات تشرب کې د حکومت لخوا ماشومان د فولیو او نور رنزونو څخه بچ کولو په اړه د صحت ویډیا اسانتیاګانو ورکولو په اړه د پوهې راوستو سمینار تابع شو چې پکې زیاتره د سیمې خبریالانو ګډون وکړو. سمینار ته خپل وینا کې د خیبر پختونخوا ای پی آی مشر ډاکټر طاهر خان وویل چې د خیبر پختونخوا صحت محکمه د فولیو مخنیوي ساسکو سره سره دې لپاره اوس به ماشومانو ته ټیکې هم لګوي. دوی ویل چې حکومت میندې او ماشومان د ناکار رنزونو څخه بچ کولو لپاره په اربونو روپۍ لګوي.
د راتلونکو 15 کالو کې د خیبر پختونخوا د لپاره تقریبا 21 ارب روپۍ خرچه به دی باندې کیږي. دې کې تقریبا 17 ارب روپۍ چې کم دی هغه د ویکسین دی. دا نه بیماریاں چې کم دی ٹی بی، پولیو، تشنج، خوناک، خسرا، هغه گردن توڑ، بخار، سرسام موندې چې کم شي، هغه نمونیا، دا ډیر خطرناک بیماریاں دي او دې په دوه درې ټیکو ټیک سره دینه بچ کې دی شي.
په دغه مقاصد سمینار تابع کوونکي غیر دولتي ټولنې اکثره تعلق لرونکي شایسته یاسمین اویل چې د سمینار مقصد هم دا دی چې خبریالان په خپلو خبرونو کې اولسته د صحت راپیښو مسلو باندې راپورونه جوړ کړي او د حکومت لخوا ورکړی شوي اسانتیاګانو باندې پوهه راولي.
چې کم داش پګ حفاظتي کی دي د دې اویرنس لپاره بخپل چې کم میډیم سی هغه باندې بدی دو اویرنس لپاره بکار کوي او سره سره دا مو چې د حفاظتي کو په اهمیت باندې چې کم دي هغه باندې لیکلم پکار ډیر زیات دي.
سیمینار کې شریک د پښتو ژبه ټي وي چینل نمائنده سید الرحمن په دغه موقع مشال ریډیو ته وویل چې د سواد خبریالان زیاتره د پیښو او سیاسي خلکو خبرونه خبروي. دوی ته د دې سمینار نه پوره معلومات ترلاسه شول.
موږ هغه مسلې چې دی نو هغه اجاګر کوو کوم چې غټې پیښې نو د هغې سره زمونږ د صحت سره کم تړلې خبرې چې دا زمونږ نه پاتې شو. نن په دې کې موږ ډېره زده کړه وکړه چې حکومت پارباو روپۍ په دې باندې خرچ کوي.
سمینار کې ډاکټر طاهر خان په تفصیل سره راپور وړاندې کړو چې تیرو لسو کالو کې د حفاظتي ټیکو او ساسکو له وجې خیبر پختونخوا کې 70% رنځونو کې کمی راغلی چې ورسره د مور او ماشومانو مستقل معذوري او مرګونو کې کمی ریکارډ شوی دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د پنځ شنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
په پاو کم 11 بجو،
تاندې هلې
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 4 بجو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون مازیګر په اسلام آباد کې د پاکستان او چین د اقتصادي لار پروژې په اړه د غونډه تر مشري روستا اړونده حکومتي ادارو ته هدایت جاری کړی دی چې د غلارې د مغربي برخې جوړولو چارې زر تر سره پیل کړي. نوموړي همدار از ویلي چې په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو له حکومتونو سره باید رابطې وکړل شي. له اسلام آباد رابعه اکرم خان تفصیل لري.
په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې یو اعلی سطحې غونډې ته وزیر اعظم دا هم ویلي دي چې د مغربي لارې د حصول لپاره دې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان حکومتونو سره رابطه وکړی شي. یاد دې وي چې د وفاقي حکومت لاړخه د پاکستان او چین ترمنځ د رهداري مغربي لارې لپاره په سالانه پرمختیايي منصوبه کې فنډ هم مختص شوی دی. بلخوا د پاکستان سرکاري ایجنسی اے پی پی وایي چې د لاهور نه تر عبدالحکیم موټر وے او د جوب نه تر د مشاکوټ موټر وے د بنیاد تیږه به روانه میاشت ایښودل کیږي. په مغربي رهداري د وزیر اعظم اوسنی هدایاتو په اړه د پښتونخوا عوامی ګوند غړی او پخوانی سینیټر عبدالرؤف د وزیر اعظم د هدایاتو هرکلی کړی دی او ویلي دي که په عملي توګه په پخوانی لار کار وشو نو دا به د وزیر اعظم نواز شریف د بلوچستان اولس سره ښه والی وي.
میاسه په کار دی چې دلته یوازې د روغ تره د پولیس د دې خبره ونه کړي ځکه اخیستل روغ پراخول دا بېله خبر ده او د دې دپاره د موټروې د طرز داسې روغ جوړول چې پر دې باندې زموږ فاصله هم کمه ده او چې موږ ته بهترینه د موټروې د طرز زموږ له اوس روغ راکړل شي او زموږ اکنامک زون سی دا به واقعتن د میا صاحب د پښتون بلوچ د دې صوبې او د پښتون بلوچ د دې قام سره په صحیح معنا د پاکستان د جمهوری وزیر اعظم په توګه باندې دا به د داغ عمل وي دا به زار غوي چې د سپسپه تکاله احساس مېرونی چې دا په دې کې بلی دي.
خو بل خو د عوامي نېشنل ګونویان او پخوانی سېنېټر زاهد خان وایي چې حکومت د مغربي لارې په حق له د عملی کار پر ځای د بیانونو نه کار اخلي.
د بدقسمتۍ نه موجوده حکومت صرف په اخباري بیانات خور کوي خو تر اوسه پوری چې چونکې موږ ته یو د نن نه پنځه میاشتې مخکې یو بریفینګ راکړی و کوم چې د دې وزیر دی حسن اقبال هغه دا وی چې مونږ ته دا به تاسو ته په 2016 کې دا روډ کمپلیټ کړو دا د 2015 ختم شو تر اوسه پورې د هغې فیزیبلټي تیار نه ډیزاین تیار نه دی ډرایګ نه دی اوس وایي چې د زموږ رابطې وکړي نو ما دا وایي چې دا دروغ دی که نه دي. مونږ په دې خبرو باندې بالکل دوکه کیږو نو عوامیشل پارټۍ د دې خلکو دپاره همیشه د وړو سپورټ د حقوقو آواز چت کړی دی. مونږ به خپل جدوجي حد کوو.
د ذکر دی د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصاد د رهداري مغربي روټ په اړه د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا اعتراضات مخې ته راغلي وو چې حکومت مغربي روټ کې بدلون کړی دی خو حکومت د دوی دا اعتراضات رد کړي وو او ویلي وو چې پکې بدلون نه دی شوی. یاد دی چې د روان کال په اپریل میاشت کې د چین د صدر د اسلام آباد د دورې په موقع دواړو ملکونو ترمنځ د 45 ارب ډالرو نه د زیات مالیت معاهدې لاسلیک شوي وي چې پکې زیاتې د توانایي او انفراستراکچر په اړه دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبریالانو د ژغورنې نړیوال سازمان کمیټې ټو پروټیکټ جرنلسټ پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې د خبریال زمان مسعود د وژنې د پیښې پلټنه دې وکړي. نوموړی د سه شنبې په ورځ په ټانګ کې ووژل شو و سوالو طالبانو د ده د مرګ ذمهواري قبوله کړې ده. تفصیل عبدالله کاکړه ورو.
کمیټې ټو پروټیکټ جرنلسټ ایشیا د برخې مشر باب ټیټس په خپل نننی بیان کې ویلي چې د زمان مسعود وژنه د دې تقاضا کوي چې چارواکي په دقیقه توګه پلټنې وکړي. نوموړي زیاتوي که زمان مسعود ځکه وژل شوی چې د بشري حقوقو سازمان هیومن رایټس واچ سره کار کولی او یا دا چې خبریالو خو اصل خبره دا ده چې باید هرومرو د ده د مرګ پلټنه وسي. د ده په وینا که هر څوک د وژنې ذمهواري قبولوي خو یوه خبره واضحه ده چې پاکستان د قاتلانو د آزاد ګرځېدلو تاریخ رقم کړی دی. زمان مسعود پرون په ټانګ کې پر موټرسایکل سپور و چې نامعلومه وسلوالو په ډزو وواژه او وروسته یې د طالبانو یو قمندان قاري سیف الله سیف د وژنې ذمهواري قبوله کړه. طالب قمندان وویل چې زمان مسعود یې ځکه وژلی چې د ده په خبره د دوی په ضد یې لیکنې کولې. د زیاته کړه چې څو نور خبریالان هم په پام کې دي چې هغوی به هم ډېر ژر پناه کړي. زمان مسعود د امت ورځپاڼې لپاره کار کولی او د پاکستان د بشري حقوقو سازمان هیومن رایټس واچ د جنوبي وزیرستان استازی وو. د کمیټې ټو پروټیکټ جرنلسټ په بیان کې راغلي دوی چې د خبریالانو د قاتلانو د آزاد ګرځېدلو د هیوادونو په کچه کومه درجه بندي کړې ده په هغه کې پاکستان په نهم نمبر راځي. د سازمان په وینا په تیره یوه لسیزه کې 22 خبریالان داسې دي چې لا هم یې قاتلان آزاد ګرځي. سازمان زیاتوي خبریالانو ته فوج، جاسوسي ادارې، سیاسي ګوندونه، جرایم پیشه ډلې، وسلوال تنظیمونه او کرپټ ځایي مشران دړکې ورکوي.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو.
دا غوي ستونزې
سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار.
ینگ بلڈ تا چکم غریبانان دیو د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونگا د کتابونو د داهله او د ماهانه پیس غم کو
د زوانانو غ خبرونه کی لا اسرار علم محمد سره نیخ پنیخ تاسو مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ د مخام 5:30 بجې کیدونکې دي لند خبرونه یو واره بیا لا پامیر ساحل اورو
د شمالي وزیرستان قبایلی مشرانو تیر ورځ د یوې جرګې پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې پر کډوالو باندې مرستې بیا خلاصې کړي. هلته د امریکا حکومت له قبایلي سیمو کډوالو خپلو کلیو ته د ستنېدو په لړ کې د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو مرستو اعلان کړی. په پېښور کې دا اعلان د امریکا کونسلګرۍ په ننني بیان کې راغلی دی. د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د داخله چارو کمیټې پر ماشومانو د تیری تاوتریخوالي سزاګانو ترمیمي بل منظور کړی دی. د کورنیو چارو قائمه کمیټې تېر ماښام په قانوني مسوده کې بدلونونه منظور کړل چې پکې ویل شوي که یو کس پر ماشوم جنسي تیری وکړي او جرم ورباندې ثبات شي نو ورته به د عمر قید یا مرګ سزا اورول کیږي. د خیبر پختونخوا ډاکترانو تنظیم نن د هسپتالونو نظام ښه کولی نوي قانون په اړه د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تور بې بنسټه وباله. تېره ورځ په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال عمران خان تور پورې کړ چې د ډاکترانو یوه وړه ډله د زیاتو پیسو ګټلو په موخه د نوي قانون عملي کېدو مخه نیسي. په پاکستان کې د واکسینونو ادارې ویلي په راتلونکو 5 کلونو کې به په خیبر پختونخوا کې د پولیو او نورو ناروغیو د ماشومانو ژغورنې لپاره 25 اربه روپۍ لګوي. د افغانستان ولسي جرګې نن له حکومته غوښتنه وکړه چې بهرنیو هیوادونو ته د تللیو کډوالو ستنولو په برخه کې دې له هر ډول څرګندونو ډډه وکړي. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي نن په مارجې ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او وسلوالو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د شامی اپوزیشن ډلو پر یوه لیست د توافق غږ کړی چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سولې خبرو ته وبلل شي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو استازی دیمستور نن په مسکو کې وویل په دمشق کې د ټولو خواوو په ګډون د حکومت جوړولو لپاره کار کول اړین دي. او د روسیې بیړنیو حالاتو وزیر ولادیمیر پوچکوف په مصر کې د ژغورنې کارکوونکو ته هدایت کړی چې د الوتکې پیښې لټون ساحه دې تر 40 مربع کیلومتره پراخه کړي چې مړي او د الوتکې برخې وموندل شي.
لنډ خبرونه تاسو مشال ریډیو نه واورېدل چې په امیر ساحل درته وړاندې کړل. اوس په فیصل آباد کې د مشال ریډیو د خبریال سراج زهیر نواورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بېلابېلو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن د پېښور نه خپرېدونکي مشر ورځپاڼه خپلې ادارې د فاټا حیثیت په بدلون باندې لیکلي او وایي چې د پاکستان مسلم لیگ نن په شمول د پاکستان نورو سیاسي ګوندونو فاټا په خیبر پختونخوا کې د شاملولو د بل د حمایت اعلان کړی دی. د کومې وروسته چې د دې بل د نه منظورېدو هیڅ جواز نه جوړیږي. د ادارې په وینا کې وکتل شي نو د فاټا د آئینی حیثیت بدلون یوه ډېره نازکه معامله ده. نو پکار ده چې دې معامله کې له ډېر احتیاط کار واغستل شي او په اکثریتي رایې سره فیصله ادریه زیاتوي. مونږ ګڼو چې د فاټا نه د پارلیمان غړي د فاټا اصل نمایندگان نه دي او لس ورته هم دا منډیټ نه دی ورکړی چې ګنې تاسو د ټولې فاټا د ولس د مستقبل فیصله وکړي. نو په کار ده چې یوه داسې لار خپل کړی شي چې پکې د ټولو قبایلي سیمو د ولس رای شامل وي. ادریه وړاندې وایي چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې شاملېدل یا ځان له صوبه جوړول څه بده خبر نه ده، خو د دې لپاره داسې لړ ټاکل پکار ده چې پکې تضاد نه وي. او دې لړ کې یو تجویز دا هم کېدی چې خیبر پختونخوا نه 200 جوړې کړی شي او په یو صوبه کې قبایلي سیمې د هغوی د فطري جغرافیې حالاتو مطابق زم کړی شي. نو دارنګ به دا مسله په خشن هوار شي. دریا اخر کې وایي د فاټا د سیاسي ګوندونو او د فاټا د پارلیمان غړو دې لړکې هلې ځلې په خپل ځای او دا معامله به روانه هم وي، خو د فاټا د ولس موجوده مسلو اړخ ته پام ورکول پکار دي چې پکې د روزګار، تعلیم او صحت مسلې تر ټولو لوی مسلې دي. بل پلو جنگ ورځپاڼه خپلې ادریې زلزله ځپلو او د هغوی لپاره په حکومتي امداد لیکلی او وایي چې خیبر پختونخوا کې د زلزلې له کبله چې د نقصاناتو کوم حساب مخې ته راغلی دی، اصل کې د هغې نه یو په دوه زیات نقصان شوی دی. او همدا وجه ده چې په سینټ کې هم د دې خبرې انکشاف وکړی شو چې د انساني زیان نه سربیره کم ناکم 100,000 کورونه په زلزله کې تباه شوي دي او دغه خلک د شین اسمان لاندې په دې یخ یخنۍ کې د الله په اسره پراته دي. ادارې وړاندې وایي اوس هم داسې علاقې شته دی چېرته چې نه امدادي ټیمونه رسیدلي دي او نه د حکومت په کاته کې راغلي دي. دریا اخري کې وایي چې اوس په سینټ کې هم ویلې شو چې د امدادي رقم د ویش کار دی په افسر شاهي نه پرېږدي، نو پکار دی چې حکومت دا معامله په نظر کې وساتي او کوم کورونه چې تباه شوي چې هغه زلزله پروف جوړ کړي، ځکه چې په دغه علاقو کې بیا هم زلزله راتلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا له افغانانو سره د ناوړه چلند او په دغه اړه د افغانانو د شکایتونو د بشري حقونو نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ بیا هم د ایران د حکومتي چارواکو لخوا د یو ایراني لیکوال د نیولو پر موضوع لیکنې خبرې کړې دي چې مهم ټکی یې انیس اجمل اوروي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو 22 کلن افغان علی شاه ایوبی په حواله لیکلی دي چې نوموړي په دې وروستیو کې اروپا ته د مهاجرت کولو هڅه کوله چې د ایراني ځواکونو لخوا د وهلو ټکولو وروسته بیرته کابل ته ولیږل شو. مقاله د زیاتره افغانانو په حواله لیکي چې مغربي هوادونو ته د سفر پر مهال د ایراني ځواکونو له سخت چلند سره مخ کیږي. دغه افغانان وایي چې ترکیې ته د اوړېدو د مخنیوي په خاطر د ایران سرحدي ځواکونو لخوا د نیولو وهلو ټکولو او تشدد سره مخ کیږي او انده چې ډزې په هم وشي. مقاله لیکي پر هغو افغانانو چې نور هوادونو ته کډه کېدل غواړي د تشدد کیسې یې ډېرې حیرانوونکې دي، ځکه چې ایران د ګڼو شمیرو افغانانو د قربتوب یو تاریخ لري. په 1980 او 1990 لسیزو کې د افغانستان د کورنۍ جګړې او د شوروي اتحاد د یرغل پر مهال ایران د 2 میلیونو نه زیات افغان کډوال قبول کړي وو. مقاله لیکي اوس دغه افغانان اروپا ته د تللو لپاره ایران د یوې لارې په توګه د کارولو هڅه کوي او د غیر سرکاري شمیرو تر مخه سخ کال د 80 زرو زیات افغانان د هیواده وتلي دي چې پکې زیاتره په اروپا کې د اوسېدو په هیله تللي دي. د افغانستان د کډوالو د چارو د وزارت ویان اسلام الدین جرت ویلي دي چې ایراني حکومت د افغان کډوالو د حقونو سرغړونه کوي، خو ایراني حکومت افغان حکومت ته ویلي دي چې د افغان کډوالو نور هیوادونو ته په غیر قانوني توګه د اوړېدو مخه دی ونیسي. نوموړي زیاته کړه چې دا پیغام د ایران د کورنیو چارو وزیر عبدالرضا رحمانی فضلی د ستمبر په میاشت کې په کابل کې افغان چارواکو ته ورکړی و او ویلي و چې هغې په دې موضوع ډېر سنجیده دي. بلخوا د بشري حقونو د سار ادارې یا هیومن رایټس واچ لیکلی دي د روان کال د مارچ په 12 نیټه په کراچ ښار کې د ایران یو عدالت لیکوال محمد رضا پورشاجاري د ریاست پر ضد د پروپیګنډې کولو په تور ونیو او ورته د یو کال قید سزا او 2 کاله په تبس ښار کې د ملک دننه د جلاوطنۍ سزا ورکړه. ویل کېږي چې رضا پورشاجاري ته دا سزا د هغو مقالو د خپرولو په بنیاد ورکړل شوې چې پکې نوموړي په ایراني چارواکو نیوکې کړې وې. مقاله لیکي هغه دستاویزات چې چارواکو پورشاجاري ته ورکړي وو پکې ویل شوي وو چې د نوموړي د قید موده به د روان کال د ستمبر په 13 نیټه ختمه شي، خو د دې پرته چارواکو پورشاجاري د کراچ په مرکزي جیل کې بندي کړی دی. د پورشاجاري لور مترا هیومن رایټس واچ ادارې ته ویلي دي چارواکو تر اوسه د دې پلار ته داسې څه جزئیات نه دي ورکړي چې نوموړی اخر تر اوسه ولې بندي دی. مترا او نور هغه کسان چې د ملک دننه د جلاوطنۍ د سزا نه خبر دي، هیومن رایټس واچ ته ویلي دي چې اکثره جلاوطنه خلک د تګ راتګ لپاره پخپله پیسې ورکوي او پخپله د کرایې د کورونو او روزګار پیدا کولو لپاره ذمهواره وي. دغه جلاوطنه کسان باید په امروزه توګه مقامي پولیس ته خپل رپورټ ورکړي او د چارواکو د اجازې بغیر نشي کولی چې ښار پرېږدي. مترا هیومن رایټس واچ ادارې ته ویلي دي چې باید پلار یې د جلاوطنۍ د سزا په صورت کې هر سهار خپل رپورٹ مقامی پولیس تا ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له چین سره د امنیتي موافقې لاسلیک کېدل به په هیواد کې د سولې او امنیت پر ټینګښت اغیز وکړي. د دغه وزارت چارواکو مشال ریډیو ته ویل چین کولی شي چې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو د اړتیاو ډېره برخه پوره کړي. د ولسي جرګې او شمېر غړي او کارپوهان په امنیتي برخه کې د چین همکاري مهمه ګڼي او له حکومت غواړي چې له دې نه د ښه ګټه واخلي. تفصیل د اسدالله لودین په رپورټ کې واورئ.
که څه هم له چین سره د لاسلیک شوې امنیتي موافقې ډېر جزئیات تر اوسه معلوم نه دي، خو یوې موثقې حکومتي سرچینې ویلي چې د دې موافقې په متن کې چین ژمنه کړې چې له افغانستان سره به د امنیت په بېلابېلو برخو کې مرسته کوي. دې سرچینې د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چین ژمنه کړې چې له افغان حکومت سره به په ګډه د امنیتي ګواښونو پر وړاندې مبارزه کوي، او د افغان ځواکونو په خت تجهیز او روزنه کې به هم برخه اخلي. په همدې حال کې دفاع وزارت وایي چې له چین سره امنیتي موافقه کولای شي چې په هیواد کې د سولې او امنیت په هڅو مثبت اغیز وکړي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د چین همکاري د افغان امنیتي ځواکونو د ارتیاو ډیره برخه پوره کولای شي.
چین میتونه در تمام ساحات به افغانستان کمک کنن. مثلا
چین له افغانستان سره په ټولو برخو کې مرسته کولای شي. دوی کولای شي له موږ سره د کشفی او استخباراتي وسایلو، د افسرانو پر روزنی او د ملي اردو د وسایلو او وسایتو په برخه کې مرسته وکړي. زموږ اردو دې ته ارتیا لري. دغه راز که چین موږ ته د شپې لخوا د لید استخبارات وسایل راکړي، په دې ګډه مبارزه کې به افغانستان بریالی شي.
هم کامیاب شون.
افغانستان او چین د سه شنبه په ورځ درې موافقې لاسلیک کړي چې یوه یې د امنیت او دوه نورې د ښار جوړونې او زده کړو په برخو کې دي. ولسمشر اشرف غنی هم د چین له مرستیال ولسمشر لی یوان چاو سره د ملاقات پر مهال وویل چې له افغانستان سره د چین امنیتي همکاري د افغانانو د فزیکی امنیت لپاره ګټوره ده. د ولسی جرګې یو شمېر غړي هم له چین سره امنیتي موافقه ګټوره بولي، خو ټینګار کوي چې حکومت باید له دې فرصته ښه ګټه واخلي او د چین مرستې ښه مدیریت کړي. د دغه جرګې د دفاعي چارو کمیسیون یو غړي علی اکبر قاسمي ازادي رادیو ته داسي ویل:
په
هیواد کې وضعیت ستونزمن ده. د هیواد خپلواکي او حاکمیت تر ګواښ لاندې ده. افغانستان له ډیرو هیوادونو سره سندونه لاسلیک کړي، خو مدیریت ډیر مهم ده. دا چې د چین امکانات به څومره مدیریت او ښه استفاده به ترې وشي، دا د حکومت په رهبرۍ پورې تړلې ده.
چین په سیمه کې د افغان حکومت یو ښه سیاسي او اقتصادي ملګری دی. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د ملي وحدت حکومت په پیل کې همدې هیواد ته سفر وکړ. د پوځي چارو کتونکو سالم محمد ریګستاني هم په امنیتي برخه کې د چین همکاري مهمه بولی او وایي چین هم له حقوق غوښونو سره مخ دی چې افغان حکومت ورڅخه رنځ وړي.
هر قرارداد چې چنده عملی پیدا میکنه، ولو قرارداد بزرگ،
هر تړون چې عملی بڼه غوره کوي، کډیر وړ تړون هم وی له هغه لوی تړون ښه دی چې عملی کیږي. نه زه د چین همکاري ته ډیر هیله من یم. کوم تړون هم چې له چین سره لاسلیک شوی عملی بڼه لري، چین پرمختللې ټکنالوژي لري او له هغه غوښونو سره مخ دی چې مونږ ترې رنځ وړو، لکه تروریزم او مخدره مواد. مونږ د دوی مرسته او همکاري ډیره مهمه بولو.
ریګستاني وایي چې له چین سره امنیتي موافقه لروانی پلوه هم پر افغانانو ښه اغیز کوي او دا ډاډ ورکوي چې افغان حکومت د تروریزم په وړاندې مبارزه کې یوازې نه دی. خو دا او یو شمېر نور کارپوهان بیا د هیواد امنیتي وضعیت پیچلی بولي او د حل لپاره یې د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو پر همکارۍ هم ټینګار کوي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې ځواب درکوي.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته هوګی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ. دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی چې تاجران او کاروباری خلک د حکومت د سرمایه کاری پالیسونه ګټه پورته کړي، ځکه چې د دوی مقصد د نجی شعبې حوصله افزایی کول دي. دا خبره نواز شریف د سرمایه کاری یوې نړیوالې غونډې پر مهال په اسلام آباد کې کړې ده. د وزیر اعظم وینا وه چې په ملک کې د توانایي روانو منصوبو له وجې به نه صرف په پاکستان کې لوډ شیډنګ ختم شي، بلکې د راتلونکو دوو لسیزو لپاره به د بجلی ضرورت هم پوره شي. نور تفصیل له اسلام آباده احمد الله راکوي.
په اسلام آباد کې د سرمایه کاری بورډ د انتظام لاندې دویم نړیوال پاکستان سرمایه کاری کانفرنس ته خپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې حکومت په ملک کې د توانایي منصوبې مخ په وړاندې روانې کړې دي او په تیرو دوه نیمو کلو کې مهم هدفونه ترلاسه کړي. د وزیر اعظم وینا وه چې حکومت د نړۍ د ملکونو سره ښه تعلقات غواړي او په ملک کې د توانایي بحران د خاتمې لپاره یې د روس سره د $2 اربع د ګیس پایپ لاین منصوبې هم لاسلیک کړي دي. د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبې په حق د وزیر اعظم نواز شریف وینا وا
مونږ تب لرو چې د اقتصادي راهداري له وجې به نه صرف د تجارت موقع زیاتې شي، بلکې گوادر بندرګاه به د نړۍ یوه مصروفه ترینه بندرګاه وګرځي چې ورسره به نه صرف بلوچستان ترقی وکړي، بلکې ملک به د روزګار موقع هم زیاتې شي. مونږ دا هم اراده لرو چې 25 صنعتي زونونه به د اقتصادي راهداري په درې واړو لارو کې جوړوو چې ورسره به په زرګونو نوکریانې خلکو ته ترلاسه شي.
کانفرنس ته د سرمایه کاری بورډ چیرمین مفتا اسماعیل نه علاوه د پټرولیم او قدرتي وسیلو وفاقي وزیر شاه شاید خاقان عباسی او دو منصوبه بندی او ترقی وفاقی وزیر احسن اقبال هم ویناگانی وکړي. د ذکر دا چې په دې دوه ورځني کانفرنس کې د بیلاروس وزیر صنعت په شمول یو شمیر ملکی او غیر ملکی تاجران او کاروباری خلک ګډون کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د ضلعي حکومتونو لپاره د قاعدې قانون یا رولز آف بزنس منظور کړي دي. د صوبې ناظمینو په دغو قاعدو نیوکې کړي دي او وایي چې د منتخبو نمایندګانو پر ځای زیات اختیارات سرکاري افسرانو ته ورکړي شوي دي. تفصیل له پیښوره خالد خان راکوي.
خیبر پختونخوا حکومت د مقامی حکومتونو د ټاکنو شپږ میاشتې وروسته د ضلعي حکومتونو لپاره رولز آف بزنس یا د اختیاراتو قانون منظوري ورکړه، د کوم په حقله د صوبې بیلابیلو ضلعي ناظمینو خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي چې د مخکې په نسبت زیات اختیارات یې ډپټي کمشنر او ضلعي پولیس افسرانو ته ورکړي دي. د مردان ضلعي ناظم همت الله مایار د ضلعي حکومتونو لپاره د قاعدې د قانون په حقله ویلي دي چې هغوی به ډېر زر د ضلعي ناظم مینو یو غونډه رابلی او په سلا مشوره به یو تګلاره جوړوي، ځکه چې د ده په وینا په دغه رولز کې زیات تر اختیارات سرکاري افسرانو ته ورکړل شوي دي. دغه شان د شانګلی ضلع نه د پاکستان مسلم لیگ نواز په ټیکټ منتخب شوی ناظم نیاز احمد خان وایي چې د تحریک انصاف حکومت عوامي نمایندګانو ته زیات اختیارات ورکولو په ځای ډپټي کمشنران په مالی چارو او پرمختګ کارونو کې واکمن کړل.
خلکو توقعات چې کوم دي نه خو د عوامي نمایندګانو نه کېدي، هغو ته څه مسله یې، هغو ته څه تکلیف یې، نو هغو خو موږ نه راځي، یا خو ډپټي کمشنر پسې دغه پسې نه ځي،
پیښور کې د انګریزی ورځپاڼې خبریال یوسف علی وایي چې د ضلع د پرمختګ کارونو کمیټه یا ډیډیک کې ضلع ناظمانو ته هیڅ اهمیت نه دی ورکړی او ټول د پرمختګ کارونه به ضلع انتظامی افسران یا صوبایي اسمبلی غړو په خوښه کیږي.
رولز آف بزنس کې ډپټي کمشنر لا، بیوروکراسي لا، پولیس لا او نور ډپارټمنټس مشرانو لا دومره ډیر اختیارات ورکړل شوي دي چې زما خیال نه دی که په الیکټډ نمائندگان چې دي په دې باندې خوشاله وي. د منتخب نمائندگانو اختیارات ډیر زیات کم دي په دې کې.
خو بیا د خیبر پختونخوا د مقامی حکومتونو لپاره صوبایي وزیر عنایت الله خان وایي رولز آف بزنس کې زیات اختیارات منتخب نمایندګانو ته ورکړل شوي دي او ضلعي انتظامی افسر یا د پولیسو مشر به د ضلعي ناظم په ځای ضلعي کونسل ته جواب دی وي.
انسټیټیوشن ته جواب دی، یو انډیویجوال ته جواب دی نه. نو چې کوم د حکومت کار دی ګوره په هغه کې د چک سائننګ اتارټي دا خو په حکومتي لیول باندې دا د وزراو سره ده، چې کوم پیښور کې نه د وزراو سره نه دا د سکیانو سره ده، چې کوم سرکاري کار دی هغه مخکې نه هم دوبۍ لیول باندې
دا یادونه ده چې خیبر پختونخوا کې د روان کال په 10 مئی د مقامی حکومتونو ټاکنې شوې، چې بیا وروسته په 10 اگست د ضلع او تحصیل ناظمانو انتخاب وشو چې د صوبې په 9 ضلعو کې د واکمن تحریک انصاف ضلع حکومتونه جوړ شول. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. په پاکستان کې د بلدیاتي انتخاباتو لړۍ په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې له ترسره کېدو وروسته اوس په سند او پنجاب کې پیل شوې ده. په دغو دوو صوبو کې به دا انتخابات په یو شمېر پړاوونو کې ترسره کېږي، خو له بلوچستان پرته په پاتې درې واړو صوبو کې د دې ټاکنو پر مهال د یو شمېر کسانو د وژل کېدو او زخمي کېدو خبرونه ورکړل شوي. پوښتنه دا ده چې د انتخاباتو پر مهال د خلکو د وژل کېدو لاملونه څه دي او آیا سیاسي ګوندونه داسې پېښو په مخنیوي کې څه رول لوبولی شي او کنه؟ په دې موضوع بوریوال کاکړ رپورټ جوړ کړی دی.
په پاکستان کې کایو پلو بلدیاتی ټاکنی د جمهوریت د ودی لپاره ګټوري ګڼل کیږي، نو بل پلو د همدی ټاکنو پر مهال د سیاسي ګوندونو د غړو ترمنځ په نشټو کې یو شمیر مرګ ژوبلې هم رامنځته کیږي. اوس پښتنه دا چې د داسې پیښو تر شا څه لاملونه کېدای سي او آیا په خلکو کې د زغم پیدا کولو لپاره څه پکار دی؟ په پېښور کې د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین وای په پاکستان کې په مجموعي توګه ټولنه د تشدد پر لور تللې ده چې ورسره په سیاسي ګوندونو کې هم داسې عناصر را پیدا شوي دي. ډاکټر خادم حسین وای
په عمومي توګه د پاکستان د ریاست انتظامی ساخت دې کې دومره ډېر تشوالې دی چې کله هم داسې مهمه خبر راځي یا اهم واقع راځي په هغې کې به تشدد هم کېږي، هغې کې به د قانون د پاسداری خلاف خبرې هم کېږي، هغې کې به بډې رشوتونه اخیستې کېږي او هغې کې به د خلکو د رای د استعمال باندې قطغنونه هم لګېږي.
که څه هم د بلدیاتی ټاکنو تر اعلان وروسته د بلوچستان په اړه یو شمیر اندېښنې راپورته شوې وې، خو هلته نه یوازې تر ټولو صوبو وړاندې بلدیاتی ټاکنې وسوې بلکې پر امنه هم وې. د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکی شهزاده ذوالفقار وای د صوبې په بلوچمیشتو سیمو کې بېخي لږ خلکو په دې ټاکنو کې برخه واخیسته. د په وینا په پښتون میشتو سیمو کې د تشدد نه کېده تر ټولو په کلکو حریفانو یعنی پښتونخوا ملي اومی ګوند او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډله کې د زغم څرګندونه کوي.
پښتونخوا ملي اومی پارټي سي کجې یو آی دوی ډېر هغه ډېر لوی رایول دي، مګر په الیکشن کې چې راسي هغه تشدد او تشدد خوا چې دی دوی په ذهن کې نه راځي چې موږ ته زموږ خلک تشدد وکړي او دغه نه نه د لرګي جنګ نه د توپک جنګ نه دغه جنګ دا نه وي. زه دا ګورم چې دا د پولیټیکل پارټي مې چروټي.
اوس پښتنه دا ده چې په سیاسي هلو ځلو او په ځانګړې توګه انتخاباتو کې د تشدد د مخنیوي لپاره څه کول پکار دی؟ شنونکی ډاکټر خادم حسین وای باید سیاسي ګوندونه د خپلو غړو د روزلو لپاره منظمې ادارې ولري. ډاکټر خادم حسین زیاتوی
دلته اوس په دې وطن کې چې څومره د خلکو د تشدد نه د لرې کولو یا د مکالمې د عمل په مخ کې بوتلو ضرورت دی، شاید چې چېرته په تاریخ کې دومره لوی ضرورت نه پېښ شوی. نو ځکه د سیاسي جماعتونو کې د تربیې مکمل نظام پکار دی چې هغه د مکالمې عمل د سیاست مختلفو اجزاو تربیت، د سیاسي فکر تربیت او د سیاسي عمل تربیت وکړي شي. نو الب شاید چې د ریاستي بیانیې چې کومه انتهاګري ده یا د انتظامی مشینرۍ چې کومه کمزوري ده هغه به او د خلکو پر ویو کې چې کوم بدلون دی هغه به ممکن شي.
د یادونه وړ ده چې د 2014 کال د ټول ټاکنو ترڅنګ د روان کال په بلدیاتی ټاکنو کې هم په سند، خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې یو شمیر کسان وژل شوی دي. چیرې چې هم د مرګ ژوبلې دا پیښې رامنځته شوي دي هلته فعال ګوندونه یې تور پر یو بل پورې کوي او وژل شوي یا ژوبل شوي کسان د خپل ګوند غړي بولي.
داو بوریوال کاکر د خیبر پښتونخوا د یو شمیر سیمو په لسګونو سکولونو کې پر دې سربیره چې ودانۍ د اکتوبر 26 زلزلې خرابې کړي د درس او تدریس کارونه دوام لري. په سواد کې د سکولونو زده کوونکي او استادان وایي چې وروسته واورو بارانونو د دوی ستونزې لا پسې ډېرې کړې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت بیا وایي چې د خراب شوو سکولونو د سروې له پوره کېدو وروسته به د هغو د بیا رغونې کارونه پیل کړي. اسرار علم مومن رپورټ لري.
د خبر پښتونخوا د تعلیم وزارت وایي یو نیم سل سکولونه په مکمل او څه باندې زر سکولونه په جزوي توګه په زلزله کې ړنګېدلي دي چې پکې زیاتره په سوات کې دي. د سوات د فیض آباد میډل سکول د اووم جمعه زده کوونکی محمد نوید وایي سکول ته یې زلزلې سخت نقصان رسولی او په کومو کمرو کې چې دوی ناست دي د هغې په دیوالونو کې غټ غټ درزونه او چاو دي چې له وجې یې دوی ویریږي او زده کړې یې متاثره شوي دي.
او د زلزلې په ورځ باندې موږ کوم سکول خراب شو، موږ چې لاندې په پوڼو کې ځو موږ پوڼه ډېره خرابې دي که نه اوس موږ دیوالونه موږ چو دي که خدای مه قبل د زلزله راغلم خدای مه که دا په موږ راپروځي موږ بیا څه کوو سکول کې.
هم د فیض آباد میډل سکول یو استاد او د سوات ضلع د سکولونو د استادانو د اتحادیې مشر حافظ محمد علی وایی د دوی د سکول په ګډون سوات کې 15 سکولونه وروسته زلزلې دومره زیات ځپلی دي چې ډېری میندې پلرونه ورته خپل بچی نه لیږي ځکه چې دغه سکولونو چتونه او دیوالونه هر کله راپرېوتی شي. محمد علی وایی د دوی د سکول په ماتو کوټو کې ماشومان ناست دي خو زده کړې نشي کولی ځکه چې که یو خوا د سکول د ودانۍ د راپریوتو ویره ده، نو بل خوا زلزلې او له هغې وروسته افټر شاکس د ماشومانو په نفسیاتو ډېر منفي اثرات کړي دي.
هغه انتهایي زیات په یرې کې دي، او د یرې په ماحول کې چې انوایرمنټ نه ماحول نه، نو هغې کې درس او تدریس چې دی دا ناممکنه خبره ده. ماشومان ډېر په یره باندې سکول ته راځي، او د سبق عمل چې دی زه ووایم چې د نش برابر دی، ماشومان انتهایي پریشان دي. او دویم دا چې په غرونو زموږ واورې شوي دي او موسم انتهایي یخ دی، نو ماشومانو ته دننه کېناستو په ځای باندې اوس بهر کې چې موږ بهر کېنو، چونکې بارانونه کېږي بانګې کېنولی نه شو.
د سوات ضلع د استادانو د اتحادیې مشر وایي د حکومت لخوا ورسره هیڅ قسمه مرسته نه ده شوې او نه هم کوم حکومتي چارواکي ورغلي. خو د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي دوی په زلزله کې دوران شوو سکولونو سروې شروع کړي، او د دې د بشپړېدو وروسته به ډېر زر د سکولونو په جوړولو لاس پورې کړي. نوموړی وایي دوی ځنو ړنګو شوو سکولونو ته ټینټونه هم ورکړي دي.
موږ خو دا کوشش کوو چې مینیمم د دې چوټي راشي یا مینیمم دغه سکولینګ پروسس سټاپ شي. نو دې لپاره زیات تر ځینو کې موږ د ټینټ امیجیټ ارینجمنټ کړی دی، یا ورسره د کرایه ده دغه کوم چلتله کوشش کوو چې زر تر زر زیات تر زیات سکولونو ته سنه سه فیسلټي پرووایډ شي چې دې سکول نه پیدا سکولینګ پروسس نه سفر کیږي.
د تعلیم وزیر زیاتوي که څه هم له دوی سره د سکولونو د جوړولو لپاره په تعلیمي بجټ کې پیسې نشته، خود وی هڅه کوي چې د نورو کارونو لپاره مختص کړل شوی پیسې پر دې ولګوي. بلخو یو ځای غیر دولتي اداره ایس آر اس پی چې په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې د بیا آبادکاری کارونه کوي وایي په زلزله ځپلو سیمو کې د سکولونو د بیا جوړولو لپاره دوی ته مرستندویه ادارو هیڅ قسمه مالی فنډونه نه دي ورکړي. د دې ادارې مشر زید خان وایي د خیبر پختونخوا حکومت تر دې دمه د مرستو لپاره رسمي خواست نه دی کړی، نو ځکه ورسره مرستندویه ادارو تر دې دمه رابطه نه ده کړې.
یو منډیټ دی دا چې ګورنمنت اپیل وکړي انټرنیشنل ډونرز ته، اورګنایزیشن ته، چې هغوی د کراش یو دی. نو هغه څنګه لا ګورنمنټ او سیمینستر پر منستر دا وایي چې موږ کولې شو.
خو د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي دوی خپل سکولونه په خپل آبادولی شي، او تر دې دمه مرستندویه ادارو ته د رسمي خواست کولو پلان نه لري. خو د په خبره که څوک ورسره مرستې کول غواړي نو دوی به یې هرکلی کوي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
د دې خبرونه په اخیری شیبو کې به واره بیا لنډ خبرونه له پامیر ساحل واورو.
د شمالي وزیرستان قبایلی مشرانو تیر ورځ په یو جرګه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې پر کډوالو باندې مرستې دی بیا خلاصې کړي. د امریکا حکومت له قبایلي سیمو کډوالو خپلو کلیو ته د ستنېدو په لړ کې د 13 میلیونه امریکایي ډالرو مرستو اعلان وکړ. په پېښور کې د امریکا کونسلګری په نننۍ بیان کې راغلي د نړیوالې پرمختیايي امریکایي ادارې یو ایس ای ډی دا پیسې به په قبایلي سیمو کې د ښوونځیو بیا ودانۍ، د کارونو لپاره روزنې، د کروندګرۍ نظام ښه کولو او خوراکي مرستو لپاره کارول کېږي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د داخله چارو قائمه کمیټې پر ماشومانو د تیری یا تاو تریخوالي سزاګانو ترمیمي بل منظور کړی دی. د خیبر پختونخوا ډاکترانو تنظیم نن د هسپتالونو نظام ښه کولو نوي قانون په اړه د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تور بې بنسټه بللی، چې ګواکې د ډاکترانو یو وړه ډله د زیاتو پیسو ګټلو په موخه د نوي قانون عملي کېدو مخه نیسي. په پاکستان کې د واکسینونو ادارې ویلي په راتلونکو 15 کلونو کې به په خیبر پختونخوا کې له پولیو او نورو ناروغیو د ماشومانو ژغورنې لپاره 15 اربا روپۍ لګوي. د افغانستان لوسی جرګې نن له حکومت غوښتنه وکړه چې بهرنیو هیوادونو ته د تلل او کډوالو ستنولو په برخه کې دی له هر ډول څرګندونو ډډه وکړي. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي نن په مارجې ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او وسلوالو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د مارجې د پولیسو یو چارواکي د نن خودو په شرط مشال رډتول جګړه نن پیل شوې چې په پایله کې د سیستاني او بلاک پنچ په نوم سیمې د وسلوالو لاسته ورغلې دي. د هلمند والی وایاند عمر ځواک وایي افغان پوځیانو له دې سیمو تاکتیکي شاتګ کړی. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د شامي اپوزیشن ډلو پر یوه لیست د توافق غږ کړی چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سولې خبرو ته وبلل شي. د شام لپاره د ملګرو ملګرو ملتونو استازی استافن دی مستور نن په مسکو کې وویل په دمشق کې د ټولو خواو په ګډون د حکومت جوړولو لپاره کار کول اړین دي. د روسیې بیړنیو حالاتو وزیر ولادیمیر پوچکوف په مصر کې د ژغورنې کارکوونکو ته هدایت کړی چې د الوتکې پیښې لټون ساحه د تر 40 مربع کیلومتره پراخه کړي چې مړی او د الوتکې برخې وموندل شي. او تازه خبر دا چې په جنوبي سودان کې د یوې الوتکې په پیښه کې له 20 زیات کسان وژل شوي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واورېدل. له دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خپرونو وخت سرته رسیږي. سبا له به یو بیا د نوو پروګرامونو سره راځو. د دې کوشش سره چې مشال ریډیو د ساسو لپاره ښه او معیاري خپرونې هر ورځ نشر کړي، زه ملیحه میرزاده، پامیر ساحل او تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه اجازت غواړو. تاسو د ماښام شپږو بجو نه د ډیوه ریډیو خپرونې اورېدل مه هېروئ. د الله په نام.